امنیت ستونزی او امکانات په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزی پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټې پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټه پښتو اکیډمۍ په پام کې لري درې ورځنی سیمینار وکړي. دې سیمینار ته کوم کوم سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخ ته شکریا ده کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان زه، له جرمني زه، له برتانیې او امریکې زه چیر د پښتانه سکالران دي، هغوی زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال له دباندې زه 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بیلابیلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د ستمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري انشاءالله. او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړۍ ورځ چې د پرانیستلو پس کوم زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څه ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي، پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده، علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي؟ پښتانه څه لیکي؟ د خلکو د ولس غوښتنه څه ده او د عصر تقاضي څه دي او موږ باید څه ولیکو؟ په دې موضوع درنه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ شوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې در اوسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي. او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو د خوا، د ګډون کوونکو د خوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو له خوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیش.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه شوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. شبه نه وایي چې د ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی شوی وایي؟
زما په خیال کومې مسایل پیښې دي، د هغه بنیاد دا دی چې هغه بیلبیل مسایل، نو په دا بنیاد که موږ بیلبیل موضوعات وچلو نو هغه به د پښتنو په ګټه تمام سي. که چېرې موږ یو موضوع کښېږدو، فرض که ژبه او کلچر، نو د هغه به مخصوص څو کسان ته پیدا وي. خو په دغه سیمینار کې لکه اوس تاسو ته رفیقي صاحب وویل که نه، چې په هغه کې زموږ د تعلیم ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د کلچر ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د ژبې ستونزې هم شته. او د نن مسایل دا دي چې هغه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره د سره مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ په څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخته کړي او پر هغه باندې څېړنه وسي، یسو کسان ته دا پیغام کنوي سي، زما خیال دا به تر هغه یو موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهېږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اورېدل. شبه نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درې ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بیلابیل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي، تر اوسه شوي دي. لکن که ستا فکر و زموږ څلورمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي. مګر دا چې د لیکدود لیکدود باقاعده داس یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لروبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دی، که هغه د خیبر پښتونخوا دی، که د جنوبي پښتونخوا دی، که هلته پراته دی، که دلته پراته دی، چې منظم رسمي یو لیکدود دی او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم ده چې سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي. تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړي دي کنه؟
په دا ولو دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې 10 کتابونه پرستور کړي دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرض کړئ یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږلی دی زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، د هغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل، او دغه خروشتي رسمون خط پر کتبو باندې، دا ګڼ شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او دریم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د هغه عبدالغفور لیوال هغه دی ادبي لیدلور، هغه یو ویژنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړي دي فرض کړه د احمدشاه بابا شاعري، هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړې ده، دغه رنګ د پیر محمد شاعري چې خلک یې عام شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوی پیرایه او نوی جامه ور په غاړه کړې ده. او څلورم کتاب چې دی هغه زموږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخوانی شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او له دا علاوه زموږ محترم مشر سائیں کمال خان یو کتاب ډیر په خوښ بارلی و چې په هغه باندې مقدمه شه د عبدالرحیم مندوخی لیکلې ده. سائیں د افلاطون د ډایلاګ ز افلاطو پښتو ترجمه کړې ده، د افلاطون ژغوی په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډیر زیرک لغات پوه چې دی احمد ولی اسکزی، هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي. دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی، اساطیري تلمیات. په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شعر کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو بقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی. دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو دی. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې، سفرنامه. راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو کرمي له خوا او چاپ ته چمتو دی. اخري کتاب چې زموږ پرېس ته ورکړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی، چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی. د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعران او لیکوال ذکر کړی دی چې د ده شناخته و، د لیدلي و، د کتلو سره کړي و، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. دا هم موږ ورچاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعي اعتبار باندې به د سیمینار د څو ورځې مخکې دا 11 کتاب راسي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبیشو.
ډاکټر رفیع صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم. دا سیمینار نارونه چې کله سوي دي، اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجه نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي، کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر سي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجه به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې، د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم او تر ډېره حده اختلاف درسره کوم. ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ژغ بچانه اوریدي. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یا خپړې پر ټکولې، یا بې چکچکې کولې، یا بې غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارژي به پر راکړه. اوس هغه وخت نه دی، اوس دنیا سره سروي ده، نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی، د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسیږي. امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي، زموږ پرېکړه لیکونه، زموږ فیصلې، زموږ مقالې، زموږ دا ټوله کاروایی، هغه اړوند ادارې به ګوري، هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي. ډېر امکان لري که د هغوی په امکاناتو کې وه چې هغه یې د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره، د روښانه سباوون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه په خپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال، شاعر او د آزادی رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې او د ښاغلي تکل آثار یې پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل. نورال مسوده نیازی را کوي.
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریز ټولنې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل. د غونډې د ویناوالو په وینا په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریز ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې ترسره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس انشاءالله پښتو او دری د افغانستان دری د افغانستان دری ډېر توجه غواړي، د ایران دری توجه نه غواړي او موږ غرض مقصد نشته. د افغانستان دری ته باید په خپله دری ژبې توجه وکړي. پښتو ته توجه شوی ده، په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوي، بیا د دری نه مخکې شوي، داسې د اردو نه مخکې شوي. نو زه خوشحاله یم، سږ کال تر پروسه کال زه خوشحاله یم. سږ کال ډېر لیکوال لرو، پروسه کال بهان صاحب لرو، سږ کال خیر تکل صاحب لرو، پروسه کال خوشحاله وم نظر وړم کال ته. او دا د دې لپاره چې زیاتي نور موږ زړو زرګورو ته احتیاج نشته، موږ کولی شو چې په آرامۍ مړه شو. مننه.
د ملي رادیو تلویزیون مشر، لیکوال او کرکتون کې خاغلی زرین انزور د خاغلی تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د هغه وخت رادیو افغانستان شروع شوې دي. بیرسته رادیو او تلویزیون تکل صاحب لومړني کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر هنرمندو په تاند زلمیتوب کې. نو یو برکت خو دا و چې د تکل صاحب کورنۍ ټوله له نیکه مرغه یو فرهنګي کورنۍ وه، شفق صاحب نه نیولې تر پتنګ او د تکل او تر میرویس جانه پورې. او تکل صاحب هم خپل لومړني کارونه هماغلته د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې، د هنر او ادبیاتو په اداره کې پیل هم لیکنې بیا کولې، داستانونه او ډرامونه یې لیکل او د نورو پروګرامونو لیکوال هم وو. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله، مخصوصا وروسته کې شاعرۍ ته ډېر زیات پام وکړ. او زما په نظر مې دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوي، زه داسې فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د یو ژورنالیست په حیث هم د پورا پاملرنې وړ دی او ازادۍ راډیو د وتلو ویاندانو، خبرنګارانو، ژورنالیستانو نه دی. زه نورې خبرې نه لرم. تکل صاحب ته د یو ځل بیا د نیمې پیړۍ ژوند مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر ښاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوي شعرونه د پښتو معاصر شعر غوره نمونې وبللې.
د احمد تکل د شاعری یوه ځانګړنه دا و چې یوازې د مفاهیم او سمبولیزم نه، یا د یو کلی مفهوم د سمبول د وزه کولو په معنا نه، په ژبه کې د سمبول کارونې یا د مخففاتو یا د ژبې د لندون یا تر حد اقل د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې و. او دا په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې د په تېره بیا د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اصاف ننګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینو نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د په ژبه کې یا د کلماتو د اقتصاد په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو